د ماسپښین دوی بچې شوې د ازادي رادیو د ریسات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربم تخنیکی چاري امان امیرزای مختوړی السلام علیکم د خبرونه چې په منځنۍ صفه 12.5 په ټول افغانستان کې خبري شي د کابل په ګډون د افغانستان په اکثر لوی شارونو کې د اف ام په 3.15 ولې شي وړاندې مو کابل ته ورولو او په دې شار کې د تیر شپې د زوروري چاودنې له امله د سر او مال لاوشت او زیانونو مو خبرو خو تر هر څه مخکې خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي
لومړی د خبرونو سرچکی امریکا په کابل کې د پرون ماشام چاودنه په سختو ټکو غندلې ده په بهرنیو امنیتی چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وايي هله لري افغان دولت او طالبان به د مذاکراتو لړۍ جاری وساتي او پاکستانی امنیتی چارواکي وايي چې وی بي پيلوټ امریکایي الوتکې په قبایلی سیمه کې تیر ورځ لږ تر لږه 15 وسلوال ووجل بشپړه خبرونه امریکا په کابل کې د پرون ماشام چاودنه په سختو ټکو غندلې ده په کابل کې د امریکا د سفارت لخوا په یو خبرسوي اعلامیه کې راغلي چې د شار د ګڼ شمیر ملکانو د استوګنې په سیمه کې د دې حمله تر سره کېدل انساني ژوند ته بې اعتنايي څرګندوي په کابل شار کې پرونی چاودنې لږ تر لږه اوه کسان وژلي او څلور سوه یې ټپیان کړي دي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایند وحید الله معیار نن ازادي راډیو ته وویل چې په ټپي سوي کې 43 ښځې او 21 کوچنیان دي
در حدود 400 تن از همتنه ملکی ما
زموږ له ملکی هوادوالو څخه شاو خو 400 کس ټپیان سوي دي چې پکښه 43 شدي او 21 کوچنیان دي لدې مخکې د کابل امنیه قومندانۍ د اتو کسانو د وژل کېدو او 128 کسانو د ټپي کېدو خبر تایید کړی وو دا پیښه د شپې د 1 بجې شاوخوا د کابل شار په اتمه حوزه کې د شاه شهید په سیمه کې د سیاسنګ په برخه کې وسوه د کابل د امنیه قومندان وایي چې یو لاري موټر چې د چاودیدونکو موادو ډکو د کابل شار په شاه شهید سیمه کې د ملي اردو له یوې پوسټې سره نږدې و چاودید د چاودنې پړتر اوسه هیڅ وسلوالي ډالې پر غاړه نه ده اخیستې په بهرنیو امنیتی چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وايي هله لري افغان دولت او طالبان به د مذاکراتو لړۍ جاری وساتي سرتاج عزیز وايي هواد یې هله مندي چې د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره به افغان دولت او طالبان له رامنځته شوی تاریخي فرصته ګټه واخلي او د سولې د مذاکراتو لړۍ به جاری وساتي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي شاغلي عزیز دا څرګندونه پرون د ماليزیا په کوالالمپور شار کې د جنوب ختیځ آسیا د هوادونو سازمان آیسان اسیان په 28مه غونډه کې د وینا پر مهال وکړي نو موري همدارس د جنوب ختیځ آسیا له هوادونو غوښتي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو ملاتړ او په دې اړه مرسته وکړي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په جرمنی کې د پښېل درملنې ورسته پرون ماشام کابل ته ورسید د ولسمشر دفتر په یو اعلامیه کې ویلي چې د شاغلی غنی د پښې جراحي عمل په برګالي توپ سره تر سره سو د همدی اعلامیه لمخې ډاکټرانو د ولسمشر روغتیاي وضعیت د ډاډ وړ بللې دي محمد اشرف غنی د یوې اونۍ راهیسې د جرمنی په یو روغتون کې تر درملنې لاندې وو په اعلامیه کې د شاغلی غنی د ناروغي په اړه په ځانګړي توګه څنګه دی راغلي د افغان طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په ترڅ کې د قطر د دفتر دوه نور مشرانو کار پریښود په هغه بیان کې چې طالبانو په خپل ټوئیټر پاڼه کې خبر کړی دی د دوی په خوانی ډیپلوماټ عزیز الرحمن او مولوی نیک محمد د قطر له دفتره استعفا وکړی دی د طالبانو ترمنځ اختلافات ورسته تر دې څرګند شول چې د مولا محمد عمر د مړینې د خبر تر خبرې دوه ورسته یو شمیر طالبانو مولا اختر منصور د نوې مشر په توګه اعلان کړ لدی ټاکنې سره د طالبانو د کوټې د شورا یو شمیر مشرانو مخالفت وکړ او اوس یو څو بهرنی خبرونه پاکستانی امنیتی چارواکي وايي چې وی بي پيلوټ امریکایي الوتکې په قبایلی سیمه کې تیر ورځ لږ تر لږه 15 وسلوال ووجل دا برید د شمالي وزیرستان د داخل په سیمه کې سوي دی چې د افغانستان پولیسنج دی پرته ده شمالي وزیرستان د القاعده د ازبکستان د تحریک اسلامي ډلې او د طالبانو یو مرکز ګڼل کیږي د پاکستان د یو پوځي هليكوپټر د نسکورېدو د پپېښه کې 12 کسان وژل شوي دي دا هليكوپټر پرون د پاکستان په شمال ویدس کې نسکوره شوی ده د پاکستان یو لوړ پوړ چارواکي ویلي په پپېښه کې وژل شوي ټول 12 کسان د پاکستان د پوځ منسوبین دي پاکستانی چارواکي وايي دا کسان د یو پوځي کارکونکو چې ټپي شوی وو د ژغورنې لپاره ګلګیت روان وو په وژل شوی کې پوځي ډاکټران پیلوټان او د الوتکې عمله شامل دي. د پولیسو چارواکي وایي د پیښې له قربانیانو څخه د پولیسو د یو لسو تنو جسدونه د اسلام آباد په 170 کیلومتر کې په خیبر پښتونخوا ایالت کې موندلي. د اسلامي دولت سختري زدلې د یو مشر کونډه د امریکا لخوا د عراق چارواکو ته وسپارل سو. د امریکا د دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې د داعش د مشر هغه کونډه چې په میمیاشت کې د امریکایي ځواکونو لخوا نیول سوې وه عراقي چارواکو ته وسپارل سوه. نسرین اسد ابراهیم چې په ام سیاف هم مشهوره وه د ابو سیاف میرمن ده. پر ابو سیاف تور و چې د داعش ډلې د مالی چارو متخصص و چې په سوریه کې په می میاشت کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په بې ساري عملیاتو کې ووژل سو. د امریکا د دفاع وزارت په وینا ام سیاف اوس مهال د عراق د خپلواکي کردستان سیمې د کورنۍ چارو له وزارت سره ده. د امریکا د دفاع وزارت ویلي چې د ام سیاف انتقال د قانوني ډیپلوماټیکو استخباراتي او امنیتي غوښتنو په پام کې نیولو سره سوی دی. امریکایي چارواکو ویلي چې د کردستان په شار اربیل کې چیرته چې ام سیاف په توقیف کې وه دا ډیره همکاره وه او د داعش د فعالیتونو په اړه یې پټ معلومات ورکړي دي. د امریکایي چارواکو په وینا د عملیاتو په ترڅ کې هغه یزیدي شد امریکایي ځواکونو لخوا هم آزاد سوی ده چې د ابو سیاف او ام سیاف په کور کې د منځ په توګه اوسېده. امریکایي ځواکونو د ام سیاف او ابو سیاف له کوره څخه د عراق غلا سوي لرغوني آثار هم ترلاسه کړي دي. اسلامي دولت سخت دریځ ډالي په سوریه کې د عیسویانو په ګډون ګڼ شمیر ملکیان تښتولې دي. له هغه وروسته چې د اسلامي دولت سخت دریځو د سوریه په مرکز کې ستراتیژیک ولایت حمص ونیوي د لشتر لږ شپېته عیسویانو په ګډون یې 210 ملکي وګړي تښتولې دي. د لندن میشتې سوریه د بشري حقونو د څار ادارې په وینا دغه ملکیان پرون په القریاتین ښار کې له هغه وروسته نیول سوي چې دغه شار د داعش لخوا د چهارشنبه په ورځ ونیول سو. د څارونکو ډلې د دفتر مشر رامي عبدالرحمن وویل تښتول سوي کسان له حکومت سره د همکاري په تور د داعش لخوا مطلوب وو. ګڼ شمیر عیسویان له حلب څخه القریاتین ته د پناه په مقصد تښتېدلي وو. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د سعودي عربستان په جنوب لویدیځ کې د تیري ورځې د ځانوژون کې برید مسؤلیت په غاړه واخیست. دا چاودنه په یو جمعات کې وسوه چې د امنیتي ځواکونو غړیو پکښې لمونځ کاوه. په هغه بیان کې چې داعش په ټولنیزو رسنیو خپور کړی دی ویل سوي دی چې انتحاري د اوسیر په ولایت کې د یمن پولې ته نږدې د پوځ یو پوځي مرکز ته لاره کړې وه. دا په سعودي عربستان کې د امنیتي ځواکونو پر ضد د داعش تر ټولو خونړی برید ګڼل کېږي. دغه چاودنه هغه وخت وسوه چې لمونځ کوونکي د جماعت لمانځه ته راغونډېدل. د امریکا په کانګرس کې د ولسمشر باراک اوباما د خپل ډیموکرات ګوند دوو سناتورانو ویلي چې د ایران سره د سوي اټومي موافقې مخالفت به وکړي. دا د ولسمشر اوباما هغو هڅو ته یو ګزار ګڼل کېږي چې په کانګرس کې د ایران سره د سوي موافقې د تایید لپاره کوي. د نیویارک سناتور چک شمیر چې یهود دی او تمه ده چې په کانګرس کې به د ډیموکراتانو مشرتوب ترلاسه کړي ویلي راتلونکي میاشت به د دې توافق خلاف رائے ورکړي. نوموړي ویلي ډاډمن نه دی چې ایران دې پر دې موافقې عمل وکړي بلکې پر ځای به یې له فرصت څخه ګټه واخلي او خپلو شرارتي اهدافو ته به دوام ورکړي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ سپد ول شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري. په کابل کې چاودنې یو شمیر ملکان وژلي او په سلګونو یې ټپیان کړي. وړاندې په خبرونه کې د دې پیښې تازه جزئیات در سره شریکوو. بیا به واورئ چې د پاکستان د صدراعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي له طالبانو سره به د افغانستان د حکومت د سولې خبرې دوام وکړي او پاکستان به په دې برخه کې مرستې وکړي. پاکستاني ملا سمیع الحق بیا د افغان طالبانو ترمنځ د اختلافاتو د لرې کولو هڅې پیل کړي. په کونړ کې چارواکي د دوو پاکستانیانو د نیولو خبر ورکوي او په همدې ولایت کې بي سویډنۍ مؤسسې د نابینایانو او معذورو ماشومانو لپاره د زده کړې مرکز جوړ کړی. د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص سره پیغامونه خبرو او ازادي رادیو ته ساسو یو شمیر را رسیدلې سمې سنلولو. په کابل کې د تیر شپې د 14 د ټپیانو شمیر 400 ته ورسیده او د عامه روغتیا د وزارت ویاند وحید الله معیار ازادي راډیو ته وویل چې و مړي روغتیایي مرکزونو ته انتقال شوی دي. البته ځینې سرچینې د مړیو شمیر تر دې زیات یادوي. دا 14 د شپې شاوخوا یو بجه د کابل د اتمی حوزې د سیاسنګ په سیمه کې وشوه. پولیس وایي چې 14 د ویلارې په واسطه شوی چې له 14 موادو ډکه وه. په کابل کې د ملګرو ملتو دفتر یوناما دغه برید وغنده او دغه وسلوالو د بندیدو غوښتنه وکړه چې پرته له توپیر خلک وبخشي او دغه وسلو د بندیدو غوښتنه وکړه چې پرته له توپیر خلک وشني او ژوبلوي. د یوناما مطلب دغه وسلو دی چې د ملکي او نظامی خلکو ترمنځ فرق نشي کولای. یوناما په ملکی ځایونو کې هم د بریدونو د مخنیوي غوښتنه وکړه. بلور ته په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت په یو بیان کې د کابل د تیر شپې 14 ته په اشاره سره ویلي دي چې لدی دا معلومی شي چې عاملان د انسان ژوند ته هیڅ راس اهمیت نه ورکوي. د متحده ایالاتونو سفارت ویلي دي چې دوی د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګندوي او دعاوی له وشل شویو سره دي. تروسه کومې ډلې د دې پیښې مسولیت په غاړه نه دی اخیستې. کابل ته ورزوز مشهمکار ابراهیم صاحبی موضوع تعقیب کړی ده. د دې 14 پاړه تازه څه معلومات تاسو راغونډ کړی دي؟
سلام شیبر صاحب، تاسو اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو ویل په سهار کې د ټپیانو شمیر شاوخوا د 198 ویل شوی. اوس د عامه روغتیا د وزارت د ویان له قوله د ټپیانو شمیر 300 تلور شوې ده. همدار از د کابل د ایمرجنسی روغتون ته ولاړم. هلته د ایمرجنسی روغتون رئیس تایید کړ چې 290 تنه ټپیان دی تر وړل شوی دی. لاغې څخه لاغې جملې څخه یو شمیر سطحي ټپیانو چې هغه لګل شوی یو سلويخ له دوی سره پاتې دي او تقریبا درې تنه چې کله روغتون تر وړل کېدل په لار کې ساور کړی ده. د دې څنګه د پیښې ځای ته ولاړو. د پیښې په ځای کې هم داسې زوروره 14 وه چې حتی هغه د کورونو د شیشو تر څنګ د کوټو چتونه هم را لویدلی وو. ټپیان ځینې سطحي ټپیان هلته وو. د ځاني زیانونو تر څنګ مالی زیانونه یې هلته خلکو ته ډېر اړولي وو. بله شیبر صاحب،
بله، هلته چې تاسو کله ورغلی د پیښې ځای ته اوس هم امنیتي ځواکونه هلته ګرځېدل او یا څارنوالانو او نورو کسانو تحقیقات کول او کنه که اوس حالت عادي وو؟
او لا تر اوسه پورې په غزه کې امنیتي کسان دي. خبريالانه د سیمه محکمې کې چې 14 شوي یالته نور پرې خودل د خلکو غنګونه کم ده. پولیس تلته ولال دي. نو اوس سیمه د پولیسو په کنټرول کې ده او څوک غزه کې په آزاد ډول تګ را تګ نشي کولای.
لکه څنګه چې رسنۍ ګورو تر اوسه پورې چا د دې پیښې مسولیت په غاړه نه دی اخیستې. په سیمه کې تاسو له چارواکو سره خبرې ونه کړې چې هغه په دې ارتباط څه ویل؟
هغه د وای تر اوسه که هم چې د طالبانو یا کومې بلې ډلې په غاړه نه دی اخیستې، خو یو شمیر خلک وای چې دغه 14 د طالبانو کار دی. لدې مخکیم په دې ډول 14 کې هغه لاس درلودې. نو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو یا کومې ډلې پرښتیا هم د دې 14 مسولیت په غاړه نه دی اخیسته.
تاسو په خپل خبرو کې د ته اشاره وکړه چې په ایمرجنسی روغتون کې ډاکټران وایي چې درې تنه ټپیان مړه شوی دي، وفات شوی دي. ځینې لویدیز اژانسونه د مړیو شمیر اوس لس یادوي. کېدی چې دغه درې هم له هغوی سره یو ځای شوي وي. تاسو څرنګه له روغتیایي چارواکو د مړیو پوښتنه ونه کړه چې څو تنه وفات شوي؟
دوی په دې اړه باندې د څه ویلو نه ډډه وکړه، خو همداراز د اندرا ګاندی یا د مسیحت طفل روغتون ته هم لاړو. هلته درې کسپات یو هغوی ویل چې یوویشت تنه ټپیان موږ ته هم راوړل شوي دي. دلته یوویشت ټپیان راوړل شوي چې له هغې جملې نه درې ماشومان په دې روغتون کې لاوو. د هغې د یو ماشوم صحیح حالت ښه نه وو. ډاکټران ویل چې هڅه کوي چې د هغې خدای مکړه هغه د لاسه ورنه کړي. نو تر اوسه پورې داسې دقیق ارقام د مړو په اړه باندې نشته دي چې څومره کسان په دې کې مړه شوي دي، خو د سهار چې کوم معلومات وو د هغې اته کسانو، نو وروستیو د راپورونو له مخې وروستي راپورونه ښیي چې 10 کسان په دې پیښه کې وژل شوي دي.
ابراهیم صاحبای مننه. تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته اس ام اس وکړئ او د دې پیښې په اړه به د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې تر دونی موجو مخته ستاسو یو شمیر رسیدلې اس ام اسونه ولولو. اوس په وی خبرتیا پسې د پاکستان د صدر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز څرګندونه لرو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
پاکستاني مولا سميع الحق د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو د لری کولو لپاره هڅه کوي. مخکې تر دې چې د مولانا سميع الحق څرګندونې خبرې کړو، د پاکستان د صدر اعظم سرتاج عزیز څرګندونو ته پراشو. په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو لومړی پړاو تاریخي لاسته راوړنه بللې او هیله یې څرګنده کړې ده چې دواړه افغان خواوې به له دې تاریخي فرصته ګټه واخلي او د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره به د سولې مذاکرات جاری وساتي. سرتاج عزیز دا څرګندونې د ماليزیا په مرکز کوالالمپور کې د جنوب ختیځ آسیا هیوادونو سازمان یا آسیان د غونډې پر مهال وکړې. په دې اړه نور تفصیل د زبیح الله شفق پراپور.
په بهرنیو امنیتی چارو کې د پاکستان صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي پاکستان هیله لري چې د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره به افغان دولت او طالبان د رامنځته شوي تاریخي فرصت ګټه واخلي او د سولې د مذاکراتو لړۍ به جاري وساتي. نوموړي همداراس یو ځل بیا خپل ژمنه تکرار کړې چې پاکستان د افغانستان د ورور او ښه ګاونډي هیواد په توګه د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د افغانستان د سولې په بهیر باور لري او په دې لړ کې به خپلې مرستې جاري وساتي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي د څرګندونې د پنځمې ورځ د ملایزیا په کوالالمپور ښار کې د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو سازمان آسیان په 28مه غونډه کې د وینا پر مهال کړي. عزیز د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو په اړه د خبرو تر دې سورې وروسته کړي چې د ملا عمر پرځای د طالبانو نوی مشر ملا اختر منصور د سولې د خبرو په اړه کې شک څرګند کړي او د دښمنانو تبلیغ بللی. خو سرتاج عزیز په پاکستان کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې یو تاریخي لاسته راوړنه بللې او ویلي دي پاکستان په تیره میاشت کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو زمينه برابره کړه او دواړه خواوې د لومړي ځل لپاره مخامخ سره کېناستي چې دا یو ستره تاریخي لاسته راوړنه ده. مون هیله لرو چې دواړه افغان خواوې بل دغه تاریخي فرصت ته ګټه پورته کړي او د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره د سولې مذاکرات جاری وساتي. نوموړي همداراز د جنوب ختیځ آسیا له هیوادونو غوښتي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو ملاتړ او په دې لړ کې خپل مرسته وکړي. په امنیتي او بهرنیو چارو کې د صدر اعظم نواز شریف سلاکار دا څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې 13 ورځ د نواز شریف ځانګړي استادي طارق فاطمی هم په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استادي مرستیال تاتامی چی یاماتوتو سره په لیدنه کې ډاډ څرګند کړو چې د سولې خبرې به ژر بیرته پیل شي او پاکستان به د افغانستان د سولې او ثبات لپاره لار هواره کړي. د افغانستان د حکومتي استازو او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو دویم پړاو تر دې وروسته وځنډېده چې ټاکل شوی د جولای په 1 نیټه په پاکستان کې طالبانو او افغان دولت د استازو ترمنځ د سولې خبري وشي، خو تر دې خبرو دوه ورځې مخکې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبرونه افشا او تایید شول. تر دې مخکې د افغان دولت او طالبانو استازو د جولای په 1 نیټه اسلام آباد ته نږدې په مری کې د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې کړې وې او د سولې د مذاکراتو د لړۍ په جاري ساتلو سلا شوې و. دا یادونه وردا چې د پاکستان سیاسي او پوځي چارواکو بیا بیا ویلي چې د افغانستان او پاکستان خپلمنځي اړیکې په مثبت ډول روان دي او همدارنګه د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو لمړی پړاو یو مهم پرمختګ بللی او د جاري پاتې کېدو هیله څرګنده کړې ده.
د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د سلاکار سرتاج عزیز څرګندونې مو واوریدل چې هیله څرګنده کړه د افغانستان او د افغان طالبانو ترمنځ به د سولې خبري بیا پیل شي. بلورته د مولا محمد عمر د مړینې د خبر تر خبرې دوه وروسته د طالبانو ترمنځ د نوی مشر پر سر د اختلاف ته هوارولو لپاره د جامعې حقانیه محتمم او د پاکستان د جمعیت علمای اسلام ډلې مشر مولانا سمیع الحق هڅه پیل کړې دي. په پاکستان کې د افغان چارو ځینې کارپوهان وایي چې د افغانستان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د روغې جوړې خبرې پر مخ وړلو لپاره د طالبانو خپلمنځي اختلاف ختمولو له خاطره هڅه ښه ګام دی، خو ځینې کارپوهان دغه کار د افغانستان او پاکستان د اړیکو په ګټه نه بولي. له پېښوره د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال ځلان یوسف زای راپور لري.
د افغان طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مړینې د خبر وروسته مولا اختر منصور د افغان طالبانو نوې مشر ټاکل شوی دی، خو بیا د طالبانو ځینې مشران د مولا اختر د مشرې لمنلو انکاریان شوی دي او ځینې پکې وایي چې باید د مولا محمد عمر زوی مولا یعقوب د افغان طالبانو نوې مشر وټاکل شي. د دغه اختلاف ختمولو په غرض د جامع حقانیه اکوړه خټک محتمم او د جمعیت علما اسلام سمیع الحق ډلې مشر مولانا سمیع الحق د منځګړیتوب خبري پیل کړې دي. د افغان چارو کارپو او خبریال طاهر خان د افغان طالبانو ترمنځ اختلاف ختمولو کې د مولانا سمیع الحق د کردار په اړه وایي:
د طالبانو پر نوې مشر دی مولا اختر منصور، د هغه ډیر زیات نږدې تعلق پاتې شوی دی مدرسه حقانیه اکوړه خټک سره او بیا مولانا سمیع الحق سره هم، خو چې بیا کوم د اختر منصور مخالفین دي نو په هغې کې هم داسې کسان ډېر وي چې هغې هم د دغه مدرسې سره ډېر زیات تعلق پاتې شوی دی او مولانا سمیع الحق په خپله باندې هم افغان طالبان سره د هغه تعلقات او د هغه رابطې هغه څه د چا نه پټې نه دي.
خو یو بل کارپوه او خبریال شمیم شاهد وایي چې پاکستان کې د افغان طالبانو ترمنځ داسې په ډاګه منځګړیتوب د پاکستان او افغانستان په اړیکو بد اغیز ولري.
روزانه په مدرسو کې غونډې کیږي، خبرې اترې کیږي د طالبانو ترمنځ. زما دا خیال دی د افغانستان سره هغه تعلقات نور خرابول دي. د جنرال راید شریف باندې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان خلکو ډېر زیات د باور څرګندونه کړې وه. زما دا خلک چې دا وخت چې د افغانانو غا اعتماد ته نقصان ورسی، پاکستان د خپل ذمہاری پوره کړي.
خود طاهر خان په وینا د افغانستان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د روغې جوړې د خبرو د کامیابول لپاره د طالبانو د نوي مشر په سر جوړ اختلاف ختمول ضروری دي.
طالبانو کې ډېر زیات مخکې چې کوم اورنۍ مرحله شوې وه په جولای په ووم باندې په مری کې، هغې باندې بیا وروسته ډېر اختلافات وو، خو هغه معامله به وروسته راځي. زه ګمان نه کوم چې یو څو میاشتې وخت تېرې شي نور ملګري او ډېر زر د خبرو دا پروسه شروع نه شي، ځکه چې د ټولو اولنۍ زیات چې کوم اهمیت ورکوي هغه دغه اختلافات ختمولو ته ورکوي.
خو بیا شمیم شاهد په دې نظر دی چې د نېشنل اکشن پلان د لاندې باید د افغان طالبانو ترمنځ د خبرې کوونکو او د هغوی په حق کې د غونډې کوونکو پر ضد ګامونه پورته کړي شي.
کاغه مولانا سمیع الحق دی او کاغه بل دی او کاغه بل دی چې څوک دا قسمه د دې اعلانونه کوي، جرګې کوي، جلسې کوي، د هغې خلاف زر تر زر کاروایی وشي. که داسې ونه شي نو زما دا خلک د دین او پاکستان ته زیات نقصان رسي، ځکه چې په ټوله نړۍ کې د افغانستان په حق باندې په پاکستان باندې ګوتې نیسلې شي، پاکستان باندې نیوکه کیږي.
د جولای په ومنه ټا د پاکستان په مری خارګوټي کې په لومړي ځل د افغانستان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د روغې جوړې رسمي خبري اترې پیل شوې وي. خو د مولا محمد عمر د مړینې د خبر وروسته د روغې جوړې د خبرو دویم پړاو ځنډولې شوې ده.
د پاکستان د جمعیت علمای اسلام د ډلې مشر سمیع الحق د افغان طالبانو ترمنځ د اختلافاتو د ختمېدو هڅه پیل کړې ده. بل ورته خبر لرو چې د کونړ امنیتي چارواکي وایي تیره ورځ د خاص کونړ ولسوالۍ کې دوه وسلوال مخالفان دوی نیولی دي چې تازه د پاکستاني وسلوالو طالبانو له تحریکه بیل شوي او اصلا د جمعیت الاحرار د شورا غړي دي. په دې اړه له کونړ د ازادي راډیو خبریال روح الانمری راپور لري.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل چې تیر ورځ د خاص کونړ په ولسوالۍ کې سیمه ییزو پولیسو دوه تنه وسلوال نیولې دي چې دواړه د جمعیت الاحرار شورا غړي دي.
اینجا شعبات کشفی ما یک عملیات انجام دادن که در عملیات دو نفر دزگیر شده که
حال تا زمان کشفی ارگانونو عملیات اجرا کردی چه پکی دو نفر نیول شوی دی چه دوارو در تحریک طالبان پاکستان سر اختلافات پیدا شوی و لکم زی را غلی و غختل چه لسیمی ووزی در وطل پو وقت که نیول شوی دی دوی در جمعیت الاحرار در شورا غلی دی
وزر شورای جمعیت الاحرار هستن یا
قومندان وی نیول شوی کسان د کونړ اوسیدونکو دي او له ډیر وخت په تحریک طالبان پاکستان کې کار کړی دی.
وا یکی صدیق الله دیگه هم صاحب گلجان است. اینا
یو صدیق الله دی او بل صاحب گلجان دی. قومندانان نه دی خود جمعیت الاحرار د شورا کلیدی غړي دي. اوس تحریک طالبان پاکستان نه جلا شوی دي. یوی د کونړ چپ اداري او بل هم زمون لیوی بل ولسوالی دی. هغه وای درې ورځې وړاندې د جنود خراسان په نوم وسلواله ډلې د سرکانو ولسوالی د برآباد یو قومي مشر د ملاګورو په سیمه کې وجلې دي.
او با اساس چرګې کې داشتن در منطقه شونکړی و د منطقه
هغوی چې کومه جرګه درلوده د هغه په اساس شونکړې ته تللی وو. قومي جرګه وه، په جرګه کې طالبانو مداخله کړې او په نتیجه کې یاد ملک وژلې دی. ملک یو قومي سپینګیری او د ولس خیر غوښتونکی و. تر اوسه وسلوالو طالبانو د دواړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 یو او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
د خوست ځای میدان ولسوالي اوسیدونکو وای سره لدی چې ولسوالي د امن او سولې سیمه ده او خلک په ټولو برخو کې له حکومت سره نږدې همکاري کوي، خو بیا هم د دې سیمې بیا رغونې ته سم پام لرنه نه ده شوې. نجیب الله الخیل راپور لري.
د خوست د ځای میدان ولسوالي اوسیدونکو وای چې د روغتیا پوهنې بیا رغونې کرنې او ورته نورو برخو کې له پریمانه ستونزو سره مخامخ دي، خو ځایي چارواکو د دوی د ستونزو حلولو ته پوره توجه نه ده کړې. د زاز میدان اوسیدونکو زیاتوي چې په ورستۍ ولسیزه کې د دې نظام د ټینګښت لپاره د دوی 1200 ځوانان په امنیتي ارګانونو کې وژل شوي او د دې ترڅنګ د خپلې ولسوالۍ امنیت هم ښه ډاډمن کړی، ولې بیا هم ورته لازمه پاملرنه نه ده شوې. دوی دا څرګندونې د چهارشنبه په ورځ خوست والي او نورو ځایي ملکي او پوځي چارواکو ته چې له یادې ولسوالۍ څخه د کتنې په مخ ورغلي ول وکړې. قومي مشر حسین جان شیرزوی د یادې ولسوالۍ د خلکو اساسي غوښتنې داسې یاد کړې:
داسې مجهز کلینیک او یا شفاخانه نه لرو. د سټیوان پل په نام سره چې د ګورګورې تڼې د لاندې پروت دی، دې ته موږ شته ضرورت لرو. د زاز میدان ځمکې تر اوسه پورې شړې پرتې دي، د هغو دپاره د بندونو او د ویالو اشد ضرورت دی.
د زاز میدان یو بل تن قومي مشر ولی خان هیلمن ویل چې ولسوالی د پانتونونو څخه فارغ شوی کادرونه لري، خو حتی د خوست بخار کې هم ورته د کار او د دندې د اجرا زمینه نه ده برابره شوې.
موږ ولسوالی ښه کادرونه لري. موږ ولسوالی نه یکی یو مولوی صاحب محمد برجان په خوست کې مور والا کا په خوست کې موږ ته غاړه چې زحمی مو وشي چې دا ترې موږ محمد برجان ته په تلیفون ورغلو، وکیل سجن امیر ته تلیفون ورغلو، نور څه نه لري.
خوست والی حکم خان حبیبي په خپل خبرو کې د زاز میدان ولسوالی د اوسیدونکو قرباني وستایلي. د زاز میدان اوسیدونکو سره ژمنه وکړه چې په بیلابیلو برخو کې به څلور اساسي پروژو لپاره امکانات پیدا کوي او په دې ولسوالۍ کې به پلي کوي.
مجهزترین کلینیک ټول امکانات ولري. ان شاء الله زیدې په حق کې هر چیرته د هر ممکن لارې نه د مرکزی دولت ته پیسې پیدا کړي پیدا کړي. هر پول البته چې اولین تاسې د ډیر ضرورت ته د هغه په ډیزاین په برخه کې د اقدام وکوي. هر مکتب چې درته ډیر ضرورت وي که هغه د څه وي، د هغې د ساختمان د بنا موضوع په څومره امکاناتو ورته څه پیدا کوئ سمدای څلور په انکشافي برخه کې تر دې زیاته وعده نه درکوم.
د یادونې وړ ده زاز میدان د خوست ښار شمال لوري کې 500 کیلومتره لرې پرته سرحدي ولسوالۍ ده چې په پوره ډول پکې امن او سوله موجوده ده. که څه هم په تېره څه د پاسه یوه لسیزه کې پکې د پام وړ پرمختیایي پروژې عملي شوي، خو اوسیدونکي وایي چې تر اوسه یې هم خلک د ژوندانه د اساسي ضرورتونو څخه بې برخې دي او د ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
مهدی لغزنی لیکي د هرات د سلما بندولې په یو کال کې ډکوي ژرې ولې نه ډکوي. البته ګڼ را رسېدلې سیمې سونه مو د کابل د تیر شپې د برید په ارتباط هم دلاله هلمند لیکي د کابل برید غیر انساني دی. خالد رحیم زاده له کندهار لیکي د کابل برید د بې شرمه بې رحمه ظالم کار دی. حیات الله وحدت لغزنی لیکي د کابل په چاودنه کې د ګڼو ملکانو زخمي کېدل د خوښنې خبره ده. قاری حسی خان تندر له هلمند لیکلي دي د کابل چاودنه په سختو ټکو غندم. نوروز له هلمند لیکلي دي د کابل پیښه هلمندیان غندي او دا د دشمن کار دی. موسی کلیم بیا د کابل د چاودنې په ارتباط لیکلي دي چې په دې چاودنې کې عسکر وژل شوی دي او رسنۍ وایي چې تلفات ملکیانو ته اوښتي دي. لال محمد له هلمند لیکي د کابل چاودنه د مسلمان کار نه دی. فهیم ادیب بیا له میدان وردګ لیکلي دي چې الله ازادي راډیو ما واورېدل شي د ملا عمر د مرګ د خبر نه وروسته طالبان انتحاري حملې نه کوي، دا د انتحاري حملې شروع کړې. محمد قاسم د هلمند ولایت څخه لیکلي دي په کابل کې د تیر شپې برید یو وحشیانه برید و. شیراغا لکندهار علی کلی دی د او بخشی د اس ام اس سم نل وصل کیږي نیمګړی را رسیدلې ده. نور محمد د سرتاج عزیز څخه مننه کوي چې د افغان حکومت او د طالبانو د سولې په خبرو کې د مرستې ژمنه کوي او د کابل د تیر شپې د چاودنې په اړه نور ګڼې سیمې سونه هم ازادي راډیو ته را رسیدلې دي. د ازادي راډیو پر روان خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخ سفټ شوی پیغامونه خبرو خو اوس دوی بچا او دیرش دقیقې شوی لند خبرونه لملالي بشیر څخه.
امریکا په کابل کې د پرون ماشام چاودنه په سختو ټکو غندلې ده. په کابل ښار کې پرونی چاودنې لږ تر لږه اوه کسان وژلي او څلور سوه ټپیان کړي دي. په بهرنیو امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي هیله لري افغان دولت او طالبان به د مذاکراتو لړۍ جاري وساتي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په جرمني کې د پښې له درملنې وروسته پرون ماښام کابل ته ورسید. د افغان طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په ترڅ کې د قطر د دفتر دوو نورو مشرانو کار پرېښود. پاکستانی امنیتی چارواکی وایي چې یوې بی پیلوټ امریکایي الوتکې په قبایلي سیمه کې تیره ورځ لږ تر لږه 15 وسلوال وژلي دي. د پاکستان د یوې پوځي هلیکوپټرې د نسکورېدو په پیښه کې 12 کسان وژل شوي دي. د اسلامي دولت سختدریځې ډلې د یوه مشر کونډه د امریکا لخوا د عراق چارواکو ته وسپارل سوه. اسلامي دولت سختدریځې ډلې په سوریه کې د عیسویانو په ګډون ګڼ شمېر ملکیان تښتولي دي. د اسلامي دولت وسلواله ډلې د سعودي عربستان په جنوب لویدیځ کې د تیر ورځ د ځان وژونکو برید مسؤلیت په غاړه واخیست. او د امریکا په کانګرس کې د ولسمشر باراک اوباما د خپل ډیموکرات ګوند دوو سناتورانو ویل چې د ایران سره د سوي اټومي توافق په مخالفت به وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو یو څېړنیز مرکز شک لري چې ایران د اټومي وسلو د جوړېدو هڅې کړې دي. په دې اړه به وړاندې په خبرونه کې واوري. خو په کونړ ته ورشو. په کونړ کې د سویډن ماسیل خوانه بنایانو ګونګیانو او د ذهني کمزورتیا لرونکو لپاره درې روزنیز مرکزونه جوړ شوي چې اوس مهال پکې په لسکونو زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. د دغو مرکزونو په اړه خپل خبريال روح الله انوري څخه اورو.
دا هم د ذهني کمزور ماشومانو ټولګه ده چې پکې څو تنه په زده کړو پختي او ورته یو میرمن تدریس کوي. دوی اوس یو څه حساب او د پختو تور لیکلې او لوستلې شي.
که څه هم چې معلولینو ته په ټولنه کې د بی وسو او د نورو په اوږو د بارو کسانو په نظر کتل کیږي خو په دوی کې داسې کسان هم شته چې درسونه وایي او خپل راتلونکي ته ډیر خوښتي.
منم قریب لري دلته دوه کاله سبق وایم.
څه دې زده کړې په کې دلته؟
د پښتو درس درته زده درسو. رسمونه هڅو سپورت کوو راکو.
او څو غواړي چې انده کې څه د نجول شي سبق ته دوام ورکړي؟ ډاکټر شي، انجینر شي، معلم شي، څه شي شي؟
انجینر.
په کونړ کې د معلولو ماشومانو د کورسونو خون قیمتي ولا فرهنګ ازادي راډیو ته وویل دوی یادو ماشومانو ته د مرکز اسداباد ترڅنګ په نرنګ او څوکۍ ولسوالۍ کې د زده کړې اته ټولګي لري.
اته سنفونه دي. په دلته د ناشنا وایم د فاره په مرکز کې یو ټولګي دي. یو د زده کړو مشکل لرونکو ماشومانو معلولو ماشومانو د فاره یو ټولګي موجود دي. د نرنګ ولسوالۍ کې یو ټولګي دا د زده کړو مشکل لرونکو ماشومانو دي او دوه ټولګي چې دي هغه د نابینایانو او د ناشنا وایانو او د زده کړو مشکل لرونکو زده کوونکو ګډ ټولګي دي. د څوکۍ پولیسوالۍ کې درې سنفونه دي چې یو ټولګي چې دی د نابینایانو دی، یو د ناشنا وایانو دی او یو ټولګي زده کړو مشکل لرونکو ماشومانو.
فرهنګ وای اوس مهال په مرکز او دوه ولسوالیو کې په لسګونو معلول ماشومان په زده کړو بوخت دي.
دیرشتو پنځه دیرشتو ماشومانو په شاوخوا کې په مرکز کې زده کړه کوي. په نارنګ ولسوالۍ کې تقریبا د دیرشتو پنځه دیرشتو ماشومانو په اندازه باندې هلته هم زده کړې کېږي، او د چوکۍ په ولسوالۍ کې هم د دیرشتو پنځه دیرشتو اله څلوېښتو پورې دغه ماشومان چې هغه ذهني تکلیف لري، معلولین دي یا نابینایان دي، ناشنوایان دي، هغوی په دغه سنټرونو کې خپل زده کړې کوي.
هغه وایي په کورسونو کې په زده کړو مصروف و معلولو ماشومانو ته یې د تدریس ترڅنګ یو څه نورې اسانتیاوې هم برابرې کړې دي.
ماشومانو دپاره خو دغه سنفونه دي، بل دغه ځایونه چې دي دا یو ته نیولي دي. بل تاسې ولیدل چې دغه د پرشو ضربه او حتی د برق او دا پروګرامونو ته ټول عیار دي د دفتر د خانه. بل دې ماشومانانو ته د دوی د صحت د بشپړتیا دپاره چې د هر یو دپاره د دوی د نظافت هغه سامان چې دی هغه دلته په مکمل ډول شتون لري په هر یو سب سنټر کې، سی آر ډی سي کې. د دې ترڅنګ دوی ته په لسو بجو کې د چای ورکول کېږي سره د بسکټو. بل دوی ته د تلویزیونی پروګرامونه هم عیار دي دلته چې دوی د تلویزیون نه استفاده کوي.
فرهنګ وایي دوی په دې توانیدلی چې یو شپیر معلول او په ذهني لحاظ کمزوري ماشومان په خپلو کورسونو کې له روزلو وروسته نږدې ښوونځیو ته معرفي کړي چې اوس په یادو ښوونځیو کې زده کړې کوي.
د دې سنټر نه په دې تیر کال کې 1340 کې چې دا تعلیمي کال دلته په پسرلی کې شروع کیږي، پنځه کسان ناشنوایان شاګردان مونږه خونځي یو ته ورغله چې هغه اوس په دریم او څلورم او پنځم ټولګي کې په خونځي کې زده کړې کوي. دا هغه د پاره به هغه استادان چې هغه ته تدریس کوي هغه د سویډن د موشي لخوا ټریننګ شو په اشاروي ژبه کې.
متی الله فرهنګ وای په هرې کورنۍ کې چې کوم معلول او یا هم د ذهني کمزوري لرونکي ماشوم موجود وي، نو د کورنۍ مشران دې مهرباني وکړي او د دوی مرکزونو کې دې داخل کړي څو یو څه زده او نورو ته له لاسنیونې او محتاجۍ خلاص شي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار له وو د ماشام ته روپوري بیا ازادي رډو په منځني سپد ولش پرشنوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي رډو پروانه خبرونه کې وړاندې د ساينس او ټکنالوژي پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره مول نویو ساينسي اکتشافاتو خبرو. خو اوس پر شو یو بهرني مطلب ته د ساينس او امنیت لپاره د امریکا د متحده ایالاتو یو چرنیس انسټیټیوټ وای د سشکاري چې ایران د پرچین له پوځي اډې څخه جن مواد او سامان آلات لري کوي. د امریکا متحده ایالات او اسرائیل شک لري چې تهران دغه پوځي اډه د اټومي وسلو د جوړولو لپاره کارولې ده. رضوان مراد په دې اړه د ازادي رادیو د خبر د څنګ راپور اوروي.
د ساينس او امنیت لپاره د امریکا څېړنیز انسټیټیوټ د سټلایټ لارې خستل شوی داسې تصویرونه خبره کړې دي چې خی د ایران په پرچین پوځي اډه کې بلډوزرونه په کار بوخت دي او ځینې مواد انتقالوي. خو تهران بیا وایي چې په دې سیمه کې د یو سرک د جوړولو کار روان دی. دا انسټیټیوټ چې د ملګرو ملتونو د اټومي ادارې د پخوانی پلټون کې لخوا تاسیس شوی دی او د ایران د اټومي فعالیتونو په اړه څېړنه کوي وایي د پرچین پوځي اډې د تصویرونو ورسته تر هغې اخیستل شوی چې ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه له نړیوالو قوتونو سره موافقه لاسلیک کړه. د ساينس او امنیت لپاره د امریکا انسټیټیوټ وایي د ایران په جنوب کې په پرچین پوځي اډه کې د بیارغونې دا کارونه ښایي د دې لپاره وي چې دغلته د اټومي وسلو د جوړولو د ازمیښتونو اړوند شواهد له منځه لاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي سناتورانو اندېښنه څرګنده کړې ده چې له ایران سره د نړیوالو موافقه به له پرچین اډې څخه د ملګرو ملتونو د پلټونکو کتنې ته لاره پرانیزي او کنه. بل لور ته د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي اداره چې مرکز یې په وینا کې دی وایي ډېر ژر به پلټونکي د ایران پرچین اډه له نږدې وویني څو دغلته د راډیو اکټیف موادو د موجودیت په اړه پلټنه وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د ساینس او امنیت د څېړنیز انسټیټیوټ دا رپورت رد کړی دی او هغه بې اساسه او د خندا وړ بللی دی. ایران وایي په سټلایټ تصویرونو کې ښکاره شوي بلډوزرونه او ساختماني چارې پرچین اډې ته نږدې دي او سرک د بیارغولو د پروژې دي. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست ویلي ایران ښایي د شواهدو د پټولو هڅه وکړي، خو نوموړي په عین وخت کې د امریکا د څېړنیز انسټیټیوټ د رپورټ موندنې هم کم اهمیته بللې دي.
The
د ساينس او ټکنالوژي دنیا.
د راپورونو له مخې په ورستیو لسو کلونو کې د پرمختللو وسایلو له برکته په نړۍ کې د ترافیکي پیښو په وجه د انسانانو د مړینو شمیر کم شوی، خو لا هم ترافیکي پیښې په تیره بیا په لویو لارو کې د زرګونو انسانانو ژوند اخلي. طبعا په هغو هیوادونو کې چې نفوس یې زیات دی او موټر پکې ډیر دی، د ترافیکي پیښو تلفات هم زیات دي. مثلا د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کال تر شپږ دیر زره زیات کسان په ترافیکي پیښو کې مړه کیږي، خو په افغانستان کې د ترافیکي پیښو قربانیان تر شپږو زرو اوړي. زیات سرعت په سړکونو، بیروبار، د موټرو عوارض او په ډیرو مواردو کې بې احتیاطي د ترافیکي پیښو اصلي عوامل بلل کیږي. د ترانسپورت او د لارو د خوندیتوب د ماهرانو په باور په لویو لارو کې چې کانټینرونه او لوی باري لارې پری زیات تک را تکوي، د کانټینرونو شاته تک ډیر ځلی خطر پیښوي. کله چې وړه موټرونه د لویو لاریو شاته روان وي، د وړو موټرو چلوونکي په اسانه د لاریو مخه نشي لیدلی او ډیر ځلی داسې کیږي چې د کوچني موټر چلوونکي اکسلیټر ته زور ورکړي څو له کانټینره مخکې شي. په دې وخت کې ډیر واري مرګونی ترافیکي پیښې کیږي. له ډیره وخته د دې ستونزې د مخنیوي لپاره پر لارو چارو غور روانو. او سامسونګ الکترونیک شرکت داسې تلویزیونی شیشه جوړه کړې چې د ټریلر یا لوی لارې شاته لګول کیږي. سامسونګ شرکت دا پروژه د لارو مسؤلیت نومولې ده. دا سیستم په داسې ډول کار کوي چې د لاریو په مخ کې لګول شوی بي سیمه کمرې د چلوونکي مخ ته د لارې وضعیت او ترافیک د لارې په شاتنې تلویزیونی پرده کې شي. دا نوی سیستم د لاریو هغو موټر چلوونکو ته چې د لاریو او ټریلر شاته وي دا اسانتیا برابروي چې د ترافیک او بیروبار له حاله په دقیق ډول خبر شي او په مناسب وخت کې تر بل موټر واوړي. د ډنمارک د کوپنهاګن پوهنتون څېړونکو د هغه جینټیکی تغییر یا ټکان پاړه چې لشپړ زره تر لز زره کال په خوا پیښ شوی او په سبب شینسترګې پیدا شوی څېړنه کړې او د نتیجې ته رسیدلې چې د ټولو شینسترګو انسانانو د سترګو رنګ د همدې ټکان لکبل شین شوی دی. دوی وایي چې د انسانانو د سترګو اصلي رنګ نسواری وو او دی، خو یو جینټیکی ټکان پر کروموزومونو د او زائد سی 2 جن اغیز لامل تغییر راوست او له هغه وخته د دغه جن خواندانو په سترګو کې د نسواری رنگ د تولیدوان له لاس ورکړ.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو د روغتیا او خوشی په هیله پدېونه کې بیا هم ستاسو پیغامونه را رسیدلې دي. ځین اوریدونکو د امنیتي ستونزو په اړه شکایتونه کړي، مخصوصا دوی وایي د ولسوالیو لارې بند دي او خلک د خوراکي موادو او درملو له کمښت سره مخامخ دي. تر ډیره د دوستانو له روزګان ولایت څخه دغه شکایتونه را سره شریک کړي دي. ځین دوستانو په شونځیو او په هنتونونو کې د ناسم تدریس په اړه خبرې کړي. نور ستونزې هم یا د سی وی د خو لمړی به د هغه اوریدونکو څرګندونی وارو چې په بیلابلو دولتي ادارو کې له فساد څخه شکایت کوي.
السلام علیکم، زه عبدالکریم د ګربز ولسوالۍ دا پیغام آزادۍ رادیو ته سپتوم چې دی ولی نه خطه تر پیاده پورې په هر ولایت کې اداره چې تغییر و نه خوري اداري فساد نه ور کیږي. نو زما د محترم مشرانو نه دا هیله ده چې دا ولی نه خطه تر پیاده پورې دا پرسونل لړنګ او بیرته په ځای نوې پرسونل په هر ولایت کې منظور کی او د دې ولایت بل ولایت بل ولایت بل ولایت ته دا سی ولیږي. والسلام.
السلام علیکم، زه احمد الله د روزګان ولایت څخه روزګان ولسوالۍ اوسېدونکو یم. حال ته د مالین په هیڅ کار کوم. ما غوښتنه د لوړ چارواکو څخه د وزارت داخلي او وزارت دفاع څخه دا ده چې روزګان لار دو نیمه میاشت کېږي چې بنده ده، یا هم هر اردو او هغه پولیس هغه کوم د یو چا زمون دي او هغه ځنده خلاص کړي او حلالولو ته مو پرېږدي او کچیریتی هغه باور لري نو هغه نن پروندم څو څو کته علالي یو پښتنین کولای شي یا عملار خلاص کی او یا او یا غیر خلاص کی علالي دوته مور کوي هغه د یو چا زمونږ و سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان او مشرانو ته د حکومت او مشرانو ته زه دا خبره کوم چې پټه سویا ټول طالبان یوې خبرې ته ګوري چې شریعت اعلان کړي چې په یو شریعت سره نه دی پاکستان ته امتیاز ورکوي نه دی پر نورو دولتو ګرځي. شریعت ته هر سړی په خیر دی زورور کوي که کمزورې ګرده په یوه سویا سره راځي او دا د خدای تعالی قانون دی. هر سړی په داغه خوشحاله دی کنی زه خپل د یو حکومت یو سړی یم په شریعت څخه موږ باید چې ځان نو کاږو. شریعت څه شی دی؟ د خدای تعالی هم خوښ دی، د خدای تعالی د رسول هم خوښ دی، دا غو دغه لار و او چې ما چې شریعت اعلان شي شریعت پر حاکم شي ما چې شریعت اعلان کی او حاکم کی ټول جنگونه او کیسې او معاملې به خپل سره ورکشي. هر سړی پرېږدي جنگ پرېږدي چې دا د شریعت سو د شریعت والا سړي سره څوک جنگ نه کوي په دغه هیله چې دا پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
زه د لشکرګاه څخه هدایت الله امین دا پیغام ازادي راډیو ته پیښوم چې دلته په لشکرګاه کې بيخي ډېری مدرسې جوړې شوې چې جهاد باندې فارغ کړې ده او خواري هم د کوچنیانو سره نه کوي. دلته په لشکرګاه کې دا کیسه میراجان صاحب مدرسه ده چې ډېر پیسې هم د الکانو سره اخی او هیڅ کوشش د الکانو سره نه کوي. الکان هغه پاره چې ورواسته هم نو زه د طالبانو د حکومت یا د بل حکومت سره کوشش کوم چې خلق خپل سر ته نه پرېږدي. بس یو مراته معامله د بلډنګونو او تعمیرانې په جوړ کړي دي په پیسو باندې او خلق غولوي. والسلام.
الو السلام علیکم. زه د قیصر ولسوالۍ څخه خبرې کوم. پرون چې دا بمباري وشو دوی وایي موږ یوولس کسان دغه طالبان وژلي دي په دوی کې ټوله ماشومان دي. یو هم طالب نهسه ټوله ماشومان دي چې دا د شاخ ټوله ولسوالۍ په دې کې خبره ده او د غیصار د خبر د ویزه ده او دلته دا ظلم شروع دی چې ازبکي او افغاني جوړه کړې ده او نظام کمانډان چې دی یو الګ د پورته کوي د ماتوره خواځین راته د حلال کوي او سره یو د پروتو او بدن یې بل ځای پروتو. عبدالولس کلن الګو موتور یې ورته اخیسته وو د چم نه د کلندر بازار دی او بل د ورماش وو تیموریان په خاطر تیموریان وو د وادر الله څلور کسان په مچر کې شیطان له په دغه اعلان ورته چې دا طالبان دي دا ټول چې دی یو دوی طالب نه ویشتل ټول شخصي خلک ولي او دا پښتو فارسي د غنځم کمانډان جوړ کړی ده. د دې څنګه د دې څنګه نو ټول ته معلومیږي د غیصار ولسوالۍ او د ورماش ولسوالۍ د چنګیزي ده دا ټول د ته معلومیږي چې دا کیسې دا سوي دي چې هم ازبکو پښتون په دې باندې خبر دي.
بله السلام علیکم. زه احمد زیاد اوروزګان ولایت خاص اوروزګان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. دوی میشت کیږي چې زموږ لار چپه بند ده. آیا د لوټونو چارواکو ته مې دا ویل دي چې آیا تیل خلک مجبوره کوي چې د وسولوالو مخالفینو سره ودرېږي او که لار او تخلاص وي لطفا لارې او خلاص کړي دا به مو مهرباني وي او خپل دنده به مو په پوره توګه سرته رسولي وي. والسلام.
د غزنی ولایت خبره کوم. غزنی ولایت محاکم او تاسو امنیتی ادارو کې فساد به خیال سره رسیدلای دي او د شکایت مرجع هم نشته. موږ ولایتي شورا ته څو سره شکایتونه وکړې وې د خلک متعلمین د پښتو کې شکایت کوي ول کې تکول کې او زندان ته چول کې د طالب په نام د سی ورته جوړیږي بیا سرنوالو او قاضیانو او امنیتی چارواکو لکونو ورته وړي دا خطاب ورته برکان وتی دا خطاب او فساد غزنی کې ډیر عام شوی دی. موږ د پارلمان هیله کوو چې دا وحشي ځناور دا ظلم او فساد د سرنوالۍ د رئیس محکمې د پایټکې کې موږ ډیر په ځواب د قومي تعصبونه کې د پښتنو سره هزارګي محکمه د هزارګي سره ولې د ډېر لوی وحشت ظلم شروع دی غزنی په ولایت کې. زه هیله کوم چې مطبوعات نشي دایمو فهمونه نشر کړي او د چارواکو تر واک پورې ورسوي. وسلام.
اورم سلام علیکم. زه د شیدا ساسل سلام د درزګان لر شیدا ساسل سلام چې څنګه وایې دي د دې په سوالي چې د درې نه سکي د دې نه سکي په کومه سره ده او چې حکومت چارواکي چې د په خپل نه است په نور مشکو کې د ملتونو نشو نه کړو ته نور هیڅ هم نه کړی نور لري بنې دې نور نور ځان ته شپخانه نه رسیدي او زمون مشکلاتونو ټول دا علاقه مله پر ځای باندې پاتې دي. هیڅ نه وایي له کومندان دغه مستعد دغه نه خبري نه وایي چې د کورسولیسته نه وایي چې د ټولسته. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه حاج محمد من ولایت څنګه ول سره خبر کوم. مردا ماده ډاکټر اشرف ثاني صاحب څخه دا یل ده چې موږ څنګه د ول سره کې امنیت ډیر خراب دي. لارې بند دي. موږ نه کال خپل مریض پر فایل وسو. دا موږ دا یل ده چې دا موږ لا دې رحلاس کی. السلام علیکم ورحمت الله. ازادي ټول کارکم غنځ ما د می سلامونه ورې سیږي د می کنده د ویل د می ول سره سره په تمه سیمه دا سره بغل سم ډیر فزارې چې حکومت لاره ته باندې کړې طالبان هم نه پیځي هغه کوټ څنګه نه ته ولې دي یو غونی ول په 3000 په 3000 روپۍ دی غوړ ول په 3000 په 3000 روپۍ دی په 5000 روپۍ دی دا موږ نو مقامات موږ ته غوړ سیږي ډیر موږ سره تکلیف ډیر موږ په ځای بیا چې په شروع کې د عملیات شروع کې ولادې وکیا موږ نه لاره لکه حکومت موږ نه پیځي یو ماشي مرخي سی هغه مرخي څنګه نو کې طالب موږ نه پیځي موږ ته ځان موږ موږ طالبان ته ډیر په څنګه ورو په کوټو کې څنګه نه ته ولې وړی راځه غواړی و شو وړی راځه غواړی دی ځین فزای په سره بغل کې چې څنګه کور باندې سایه یې نور ټول چې دې کور سره ګرځول هغه زره طالبان دي نو سره په تکلیف یو مشکلات کې نو موږ هغه مشکلات موږ هغه غچري ولول مقامات پورې سره د ډاکټر شپ نیو او د لاس موږ خوې سي دې خدمت وړاندې وورې سي موږ ناراض وورې سي موږ هم خو دې وکي دې ته شکر پر مهرباني وسلام.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت نه تان سره په تماس کې مې لمړی د زړه کومې ډاکټر سلامونه او الله پاک الله جل جلاله دې وکړي چې دا زما پیغام نشر شي او ټول د افغانستان چارواکو ته ورسیږي او غور او تصمیم دې ونیول شي. زما فایریش اوارز او تقاضا مې دا ده چې موږ کمپیوټري تذکيري وړو چې موږ تذکيري کمپیوټري شي نو موږ ته معلومات وشي هغه خلک چې دوه مخې دي شناختي کارت ما خسیږي تذکيري ما خسیږي په پاکستان کې پاکستاني دي په افغانستان کې افغاني دي کمپیوټري تذکيري موږ وړو هغه خلک به د تزوخه ما به خپل سترګو ولیدل چې په افغانستان کې جهادات روزګار کاروبار دوکانونه مین ارسی په افغانستان کې طبيعت د پاکستان خسیږي په افغانستان کې پام دې شوز او فکر کې دي چې په سره خمیر اټول او په پاکستان کې به بنگلي کوم او په پاکستان کې به کاروبار جوړ کوم که تا کمپیوټري شي تذکيري بیا به چارواکو او د افغانستان حکومت په پته ولګي چې سم نیم خلک د افغانستان چې دي په پاکستان طبيعت یې خسیږي سره د موقت وخت لپاره په افغانستان کې لګیږي په شوکه او کولول کې لګیږي په پاکستان کې خو د څوک تذکيره او شناختي کارت دواړه کار کوي چې سنټرل جیل ادارې دې دی کنه جرمانه هم خلاصي او قید هم خلاصي او بیا په لکون کې لګیږي او نه به راخلاصيږي. خو په افغانستان کې دا خبرې نشته دي تذکيره او سره شناختي کارت سره دا هیڅ کله په افغانستان کې قلاري نه شي امنیت به کې نه شي. موږ غواړو چې د تذکيرو مبارکي تصمیم ونیول شي او غور به وشي د افغانستان حکومت موږ تقاضا او خواهش ته موږ غریب خلک یو موږ دا غواړو چې افغانان شو او یا پاکستانیان شو زموږ په وطن کې به خپل امنیت او قلاري راولي. الله هم خوشاله کامیاب لاره خو جن خو پر مختګ درته غواړم. وسلام.
الو سلام علیکم. د پلیټرخي دا غینه غشرین مخلص خبرم د پلیټرخي په لین کې درې بسه به جدي توجه وکړي چې دا درې بسه کم بسنه چې هندستان د افغانستان په سره کومک وکړو دا د پلیټرخي فلین خل ډیر بیچارهګان دي چې دا درې بسه د شاریب د پلیټرخي فلین کې اصل افغاني به دا ډیر هغه وکړي خدمت کې غوانان سره کدا کار وکړو. سلام.
السلام علیکم. ولغه ما د زابل څخه پیغام دادی د ازادي رادیو ته لمړی خپل سلامونه وړاندې کوم او بعد سلام څخه می د ازادي رادیو د محترم کارکون څخه دا خواهش کی چې زما د پیغام د افغانستان په لوړ مقامات پورې ورسې چې د زابل په ولایت کې د بیکارتیا بیکاری کاچ ډیر زیات ده نو زما خواهش ده چې د زابل ځوانانو سره کار زمينه مساعد شي. و سلام.
د ازادي رادیو دا ری پروگرام ته موږ خپل یو پیغام پیګدو چې د ننګرهار ولایت په هندراسات او اروانډا د پوهنې ډیریټوري د مامورینو د مقرره یو تبدیلی څخه یو تجارتي شکل ورکړی دی او هغه مامورین چې په خپل مقرره یو تبدیلی کې اروانډا ادارو ته پیسې ورکړي او یاد وروړو چارواکو سره راځي لري هغه په خو پوسټوانی مقرریږي او هغه مامورین چې خو لیاقت په هغې سره لري او پیسې نور کوي او یاد دولتي چارواکو سره کوم رابطه نه لري
هغوی په ټیټو پوستو هم نه مقرری دي چې دغې بهیر د پوهنې جریان ډېر بې کیفیته کړی دی. که مونږ تاسو اوس نظر وکړو او وګورو په مکاتبو کې تعمیرات، لابراتوارونه، چوکۍ هر څه ښه مجهز دي، خو په معنوي لحاظ باندې معنوي قدرونه هلته نشته دی. همدغسې چوکۍ ورته رسېدلي دي او که دغه جریان همدغسې روان وي نو د پوهنې بنیاد به ډېر د بربادۍ او خرابۍ سره مخ شي. نو ټولو چارواکو ته زمونږ دغه درخواست دی چې د دغې کارونو څخه لاس واخلي.
ہلو، السلام علیکم. یہ قریب از محمد دروزگان ولایت خدا پیغام آزادی رادیو کرکون تقریبا عمر دا پیغام در پرو چروا کور سی عمر دروزگان ولایت درفشان پر ناوکی لبس گفر کشتن نست زایدی چل بول کر چروا پر نو رحمی دی او مصر بر کی دین برابر کی و سلام.
السلام علیکم، زدا آزادی رادیو کرکون تسلام و بعد سلام زدا افغانستان دروزگان ولایت جزود و استالی دخلک دینر دا خبر کو ما دا افغانستان د رئیس جمهور د اشرف غنی او د کریم کوټ او ول ټول چارواک صدا غوښتنه د مز د اسکو ته د سختري او انون را غوړ دي اسرائیل نه ولي کورونه ولي مز د کی او باغونه او سروندیا د و اسرائیل نه وچتو کورونه مې وګه د بمبار ته ولي په وانه باندې ډیر سختري به مز د غټ چارواکي او پیری امنیتی ځواکونه که د زموږ دا پیغام واوري نو ډېر ستړي دي. د عسکرو سوه سلام په احترام.
السلام علیکم، زه ازادي راډیو ته پیغام پرېږدم او دغه پیغام پرېږدم. وروره، موږ دا د مکرو د شاجي کوچان خلک یو، دغه هم نفرج دی یو کوچان څومه رانه دغه مالي پولیس او دوری مو نه مو پرېږدي چې څرانه فروش نه وړم کاله وسزم. ډېر تاوانونه یې را ورسول. ما د اشرف غنی نه دایله د چې دغه څه لاسونه روشي. السلام علیکم.
بله، السلام علیکم. د خوست نه رحیم خسر خبرې کوم. د تفصیلات وزارت تحلیل له خزلی وزیر صاحب نه غوښتنه کوم چې د خوست او اړوند نور ولایتونو شخصي پوهنتونونو ته توجه وکړي، ځکه چې په شخصي پوهنتونونو کې درسونه ډېر په کمزوري سره روان دي. نو له وزیر صاحب څخه په ډېر جدي توګه غوښتنه کوم چې شخصی پانتونون تا خپلا توجه واره ای. مننه.
محترم، استاسو پیغام خبر کر پدی هیله چه اروندو مسئولینو اوریدلی وی او استاسو او هم در نور و دوستانو ستونزو تا جدی پاملره نوسی. دا یادونه کوم چه دغه خبرونه د ازادي رادیو نظر نه څرګندوي، بلکې استاسو در راغلی پیغامونو پر اساس جوړیږي. که په خپلو سیمو کې شکایت یا ستونزې لري نو د ازادي رادیو په پیغام ثبتون کې دستګاه کې زموږ سره شریکولای سي. د ټلیفون شمیره در سره ولیکئ او موږ ته زنګ ووهئ. د نور پیغامونو په هیله مو یم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ځان باندې ہے بدراول چینره پشم شینو ځان باندې ہے بدراول وای مای سار شباران دا سیوری کیچ بس تپلی دورا باندې دا سلوبی کیچ بس نو خی جدا زړه مې دا سلوی